لکوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو مننه اوریدونکو تاسو مال خو سلام د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په اروپورونی کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی دی. افغانستان وایي چې د دې پیښې په تړاو په ننګرهار کې د تحقیقات روان دي. پایل خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل مورچی په افغانستان کې څلوېشت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځوریږو. د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوو شتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد موافق د زوی باقر موافق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر موافق پرون د خپل ورور حسین موافق لخوا ووژل سو. محمد موافق د دې پیښې په اړه پرون رسنوي ته وویل
رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا او زراضیم په سیاسي او فرهنګي برخو کې شه زلیدای. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف درلود، د ده دا پرمختګ نو سوز غملی او بیچاره یې داسې وخت ووشتي بده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حمله تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونی پیښې کې ټپې سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد موافق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، زفر نومي ساتلایت تو غوبل سوای دی. دا د 2019 نه د کال لپاره د ایران لشتل لره درې مناکمه حادثه د چغواړي د مځکی مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 900 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړ سوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کورونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 40 هیوادونو کې په کورونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوي رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسی ګمبار د ازادي راډیو آذری څانګې ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلندي سرتیری په کې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 50 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 2 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې د 2 کلن حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر پیاویشت ترمینل نومی شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان تومان مې دی چې د مځکې پر سر یې دوا درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یو پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. د ازادي راډیو ده نن دوشنبه د سلواغي د 28 د فبروري 10 اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د پکړې او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره څه پلان یا یو لار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوری پاوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونه په دویمه نیمه کې 2019 ز پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انټونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیري ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلي چې وژل شوي پوځیان 28 کلن جاوير جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انتونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صحوه شوې ده یا اشتباه شوې ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعال وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوې او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاس په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخت روان دي.
First of all, my condolences go out to the families of those.
له ټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 40 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې یوازې 4 امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېرې یو څه کته او پرته ښیي، خو همدا 4 ورځې مخکې د فبروري په 3مه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي عسکرو شمیر 2315 خودل شوی او ټپیان یې څه باندې 40140 تنه اعلان شوی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. دغه سرتیر د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل سو او په پیښه کې شپږ تنه نور امریکایي سرتیري ټپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په دتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلواغي عدلوي پر 2 تاریخ خپلې ژمنې رخصتۍ پیل کړې دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنه رخصتیو په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې له نږدې واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې 40 ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا یو وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی یې باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د پکړی اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوی لپاره څه پلان یا یو لار لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی فرید اربایی غواړي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپلو استازو سره شریک کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استازي د لوی لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لوی لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي. سی په دې برخه کې پکتیاوال لړۍ رستونز کړیږي. قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو یې اوښتلې شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه غواړم چې د استادو مخ ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسي جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري.
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله العزیز چې زه ډاکټر یاربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې واړه خلک د دې شاهدان وي چې موږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو. هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو. کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري، مرکز کابل ته به له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې، دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یادو رخصتیو څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د قانون او پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوره وړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلويشت شرکتونه چې د قانون وزارت څخه پوره وړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پردیس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویان عبدالقادر مطفي څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چې زمونږ څخه مقروض و هغوی کابل لیست خپور کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو دا لفیتونه برالي اقتصادي د فیصلې په اساس خپل مقروضیتونه تحویل کړي، نه حاضرېدل چې هغوی خپل مقروضیتونه ورکړي. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانېدلی یو په 200 مقروضیتونه راټول کړو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقوزین دي هغوی ته مو وخت ټاکلی او میکانیزم د شورا لی اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او د هغې په میکانیزم باندې مونږ دا کار کوو تر څو مونږ دغه مقوضیتونه راټول کړو. هماغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زموږ مقوضیت نه ورکوي، مونږ عدلي او قضایي او قانونو ته معرفي کوو. په لومړي لیست کې 30 شرکتونه دي چې د کابل د معدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل. دوی په تعمیراتي برخه کې داشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټول هغه مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا څنګه په مجموع کې زمونږ د 203 افغاني مونږ راټول کړی دی. ما اوس مهال مونږ په پاتې معنی کو چې دغه مقوزینه چې لرو د تفکیک سره اول د لیست نه شو کو به مونږ مجموع ارقام تاسو سره شریکو چې مونږ څومره مجموعي ارقام مقروزین لرو او میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کوي، دا چې ستاسو پیسې در نه کوي، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې له موږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست مو چمتو کړی هغه لیست کله خبرو ویل؟
هغه به موږ په ډېر ژر موږ خپور کړو. هدف مو دا ده چې موږ د شورای اقتصادي فیصلې په اساس دولت خزانې ته هغه وایي چې د مقروضیت له لارې باید راشي. هغه باید ټاکلې دي او دا د افغانستان دولت د خزانې پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوو چې دا له خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفي وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خپور کړی دی. په اروزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دوی په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویندویان نه لري، خو د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
اروزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبریالان ادعا کوي چې سیمیزي په ځانګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځله چې یوه پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو له امله دوی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤوله سرچینو معلومات واخلي چې دقیقې نه وي او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یوه پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بله بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې اروزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي، کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلورمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین هم د اروزګان میشتو خبریالانو دا ادعا تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل دی، ازادي راډیو ته ویل چې دې چارې خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړي دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا AJSC په اروزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي درو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې ننګ ورکړی دی چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومنداني ملي امنیت او څلورمې لیوا له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لوري رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندي شوې دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل اداري رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلی وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځي وویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښه د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غنې حملې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی وو. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یو افغان سرتیری لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی وو. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورځپاڼې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یو پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلې چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. او اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د سوریه پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شهرونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیسته دي. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بیکوره کېدو سبب سوي دي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پاوز وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریه د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پاوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پاوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریه ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاسته نه وي لوېدلې. د سوریه حکومتي عسکرو په تېره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په اتلیب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پاوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بېکوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیتر میدان کې د خپلې اونیزې دعا پر مهال وویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي. د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتېدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام، له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکیانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا وکړو.
per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یوه اوربان موافقه وکړه. روسیا او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې 8 ترکي سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونۍ د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمو ووځي، کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسو رپورټ وکړم. زوار دي په ټکسیانو کې د ترافیکو ریاست باید د وطن دغه سي دغه وکای چې ځبکه سره د مختصف کې نکړي. دا چې په ازاد سر انسانان سره تخته یې چې څلور د چا په سیټ کې د مختصف کې دوه د مختصف کې شې نه دي. خلک خلک ورته په ازاد دا مو دي خبر رپورټ راپورته کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه د ټکسیانو ولا سره په ازاد دي. دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورټ کړم. دا نه پیغام د ورپوري چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بن سوالینه خبري کوم. همون دغه ول سواله کی د دې میاشتې کیږي چې د مکتبیانو تذکری نشته. ټول مکتبیانو ته ایلی دي چې تذکری ارتي تذکری د ته جوړو تذکری نه وترتي. د دې میاشتې کیږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نرتي. د لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بن سواله ته د ماشومانو د پوره دي تذکری ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زه ستاسو خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالیه. د
زمونږ په مخ مناغي ولسوالۍ یاسر د توبې په سیمه کې دومره واوره شوې ده چې هغې بندې دي او مونږ مریضان ډاکټرانو ته نه سو رسوئ، روغتون ته نه سو رسوئ. په دې هیله چې مونږ چارواکي دا غږ واوري او مونږ ته لارې خلاصې کړي، په دې هیله چې پیغام نشر کړي زمونږ دلته مریضان دي، مړی را رسوئ شو جای ته نه، مریضان جای ته رسوئ شو. په دې هیله چې مونږ ته دا لارې خلاصې کړي د لوګر ولایت مخ مناغي ولسوالۍ توبې په سیمه کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. پا دی خبرونی که نور مسائل هم تاقیبو، خووز ده مهمو خبرونو دلندیز ده خبریدو وارده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایان سوهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد موقق د زوی د وجل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر موقق پرون د خپل ورور حسین موقق لخوا وژل سو. ایران پرون د مځکه مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکه مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمېر 908 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني چاکونو رای پوښتنه شوې چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. ګڼو اوریدونکو یې سمیسونه راستولې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي، اکثره سیاستوال په یو ډول د سولې مخالفت کوي. افغانان باید خپله لاس په کار سي تر څو سولې ته زمینه برابره سي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلي، افغان حکومت باید د سولې د طرحې ګټه واخلي. عنایت الله توخی د زابل له شاجو ولسوالۍ لیکلي، افغان حکومت او سیاستوال باید د سولې لپاره یو ګډه طرحه جوړه کړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي لیکلي، که د سولې خبرې داسې روانې وي زیات کلونه به نور هم په هیواد کې جنگ دوام کوي. انصار الله حکیمی له لغمان څخه لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشري ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. نور دي د ناکامو کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نږدي. قدیر تکین لیکلي چې د پایلو ځنډ د هیواد د روان وضعیت سره لویه جفا ده. باید چې د ولس د تمې سره سم دغه نتیجې اعلان سي. سمیع الله له میوند څخه لیکلي، په سپین بولداک، معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې زیاتې بېوزلې کورنۍ سته، باید افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. نور احمد پښتون لیکلي، په هیواد کې د خوراکي بیې لوړې سوي دي، کنټرول نسته، خلک په ډېره ستونزه کې دي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي، د پکتیا په مرکز ګردي کې پاکستانی کلدار باندې د خو نرخنامه تر دې د مورتنه دا جوړه شوې، یعنی هغه شی چې مخکې په 500 کلدار وو اوس په 500 افغانیو خرڅېږي. آیا دا انصاف دی؟ او امیر خان ایوبی د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال د کوکنارو کرل زیات شوی دی. دو اونیز پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورې چې د کندهار ولایت د قولي وردو د سلورم کندک ځینې منسوبین شکایت کوي چې د روان ژمي یو میاشت تیر شوه خو دوی ته تر اوسه ژمني دریشي نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه به د دفاع وزارت د چارواکو غوږ ته ورسوي چې ستونزه چیرې ده او هلته څه تدابیر لري. زخان محمد سین دغه خبرونه وړاندې کوم. لومړی به د کندهار د قولي اردو د سرتیری او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واوري. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
دغه سرتیری مونږ ته خپل نوم ریاض خودلې او دا چې څه ستونزه لري دا به په خپله ووایي.
د کندهار د قولي اردو د کنده کې چار نوې ټلیفون کړه چې دلته مونږ داسې مشکلاتو سره مخ یو چې نوې حل کولای شو. نه دلته مونږ ته کمپالیس وکړه کوي نه دلته مونږ چې د کمانډو نه فارغ شوي د کمانډو درې میاشتنی رسخت دی او د مونږ دلته پنځه میاشت روان ده نه څوک رسخت راکوي پوه شوې. نم ډوډۍ صحیح ده بس هر څه ګډوډ دي پنځه ساعته پیرې دي هر څه ګډوډ دي.
تا خو ډېر مشکلات وویل اوس له مونږ سره کوم مشکل مطرح
پہلا دا مشکل مطرح کوم چې مونږ ته مثال دریشان راشي مونږ ته خپل کمپلی راشي دغه جمع دی مونږ نو دغه مشکلات سره بیخې زیات مخې
جمع خو شروع دی تاسو ته د جمع لباس یا دریشي نه درکړي
بیخې نه درکړي دلته پنځه میاشتې ما روان ده چې زره غلې ما بیخې ما له هیڅ شی نه درکړي بیا بل ورځ نه نه کمپلی راغلی ما ته هغه بل چاته ورکړي.
په دغه کنده کې ته یوازې چې دا دریشي دې نه اخیستې او نور هم شته
نور تم ندی ورکړي یو تم ندی ورکړي بس هغه زاړه چې مثال وکاله څلور کال چې دلته دي هم غوی لري چې هم په خوای ورکړي نور یو هم نه لري.
تا ویل چې کمپلی او دریشي دغه دواړه ندی درکړي
نو تا ودي خو څه کوي دغه یخې دریشان یو خدای کړه کړي دغه هم درته تم په پیسو جوړو دلته ټول شخصي اخستي ټول مونږ په تنخواه باندې خپل دریشي یو دریشي درې زره افغانۍ قیمت لري.
ښه دریشي خو په خپل اخستې کمپلو سره هم څه کړي
کمپانیم بس شخصی ما خواستی تو که خو یخنی نزان نشو وجه لیکن
نو دغه شکایت هم نده کردی خپل مسئولینو تا
بس وی کو یای ندی را غلی از بطه یه انداغ خبر ده ندی اکمال شده بس انداغ خبر ده.
امنیتی ارگانون خود جمعی پسر که طول خطاتو تا ده کمپلو و جمعنه و درشه و اکمالات کهی ستاسی قطعه تا ولی نده کردی
نه کنه و توای و اکمالات نده شوی دولتی چه مونگ تراوری مونگ با تاسو دیر که بعد داغ خبره مونگ تا که اینو
او ده تنخواه مساله ده سنگه ده
تنخواه هم باز داغ دو میاشتی که گیش تنخواه بنده ده بس در وقت که نده والا شوی.
علاوه پا در ریشه و کمپلو ده شپی چه پک استراد که وی کاغوش داغی مساله سنگه ده بخاری پکشتا تاو دیدی
او کاغوش هم تود ده خو بس داغ مثال چه دا کاغوش که دا بستری دی دا بیخی زری دی پویشو د تشنابونم خراب دی بیخی بسار تمر گرد دواد دی لکه اماغ دی امریکیانو پا وقتی چه مثال کندل تا خدمت شوه دی پویشو اماغ تشنابون دلتا پراته دی تلور پینزه تشناب دی منگ پینزه تولیان لری اماغ جور دی نور طول خراب دی طول بس بند دی خراب دی.
کاغوشون هم پا کوتو کی دی؟
نه نه تا غرد غرد کاغوشون لرو غرد غرد شپږ میاشتې کښې باید یوه دریشي مونږ ته راکړي هغه دریشیانې مونږ ته تر اوسه پورې نه دي راکړي بېخي دا څو کاله کېږي دریشیان نه دي ویشل شوي دې کنده کښې.
د دریشيګانې په کال کښې څو ځلې تبدیلېږي؟
باید دوه ځلې تبدیل شي دلته تر اوسه یو ځلې هم نه دي ورکړي نو بېخي نه دي راغلي.
یو د اوړي دریشي او بل د ژمي دریشي
بېخي نه دي راغلي یو هم نه دي راغلي اوړي خو مونږ یو چې د اوړي راکړم چې دغه صرف دریشي م یعنې یونیفور هم په غاړه وي که نه وي خپل دولت یونیفورم مونږ ته نه دی راکړی مونږ یو خپل ځان ته شخصي جوړوو په درې زره افغانۍ یو جوړوو.
خستا مشکل به مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزي سره شریکه کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د قولي اردو د څلورم کنډک یو شمېر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی شاوخوا نیمایي ته ورسېد خو دوی ته تر اوسه ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې ستونزه چیرې ده او هلته به یې څه تدابیر ونیول شي.
د ملي دفاع وزارت رهبري د خپلو ټولو سرتیرو چې عملا دوی په جبهه کې دي او د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې دوی جنګېږي دوی ته لازمه او جدي توجه لري. د ژمنیو البسو د توضیح په برخه کې اجراءات د مرکز نه په وخت زمان سره سوي دي او زموږ ټولو قطعاتو ته د دوی ژمنۍ البسې ورته رسېدلې دي. دا چې ولې دغه سرباز ته زموږ البسه ورته نه ده توضیح شوې دا موږ په جدي توګه څېړو او ډېر ژر به د دوی ستونزه حل شي چون د دوی هغه مربوطه قطعې ته ژمنۍ البسه ورته رسېدلې ده. دا چې ولې دته نه توضیح شوي دا به موږ ډېر زر همدا اوس بررسي کړو انشاءالله د ده ستونزه به په ډېر کم فرصت کې حل شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و ام اوریدل چې د کندهار د قولی اردو د یو کندک نه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی نیمایی ته ورسید، خو دوی ته تر اوسه هم ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. او د دفاع د وزارت ویان ښاغلی روحالله احمدزی وویل د دغه ستونزې حل ته به همدا نن اقدام وشي. درنو اوریدونکو، د انصاف په لټه کې د پروګرام د تېرې اونۍ یوه موضوع هم در سره شریکوم، او هغه دا چې تېرې اونۍ د انصاف په لټه کې پروګرام ته د حفیظ الله په نامه یو کس ټیلیفون کړی و او خپل ستونزه شریکه کړې وه. دا چې حفیظ الله آزادی راډیو ته د کومې ستونزې په اړه ټیلیفون کړی و په خپله به یې ووایي.
بله، عبدالجان هلمند ولایت گلیس بود. وقتی خو ما وقتی ولایت زو بلخ سم که حضرت سره سم نسو برنامه ما زنګ ول ولایت ول را وس حضرت سره د خیر سره شد ان شاء الله دی راځي کری دی دغه ته مایبین ریاست تل تو حالت ورلو مایبین ریاست دغه څنګه و د رئیس نه و هغه تل کابل ته ور ور اخر دی ان شاء الله دی راځي ته زنګ ور ان شاء الله کار علی ان شاء الله.
خا آزادی رادیو ته دی د ټلیفون ورسته په کارونو کې څه پرمختګ وشو او څه امیدواري درته پیدا شوه؟
عمر زواک مرا زنګ ول راسه دغه تر راسه ولات تر راسه ولات تر راسه ولات تر راسه ول راسه ولې سره ولې سره واره دو ول څه څه راځي اده چې زنګ ول راسه د ادم سره به کار وره نه راځي مر راځي چې دغه ته دا مې بین ریاست ته راځي کله ول چې لا کار کیږي.
د ازادي رادیو له دغه پروګرام نه راځي درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولری او قانونی وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ چې د مسؤلینو غوږ ته ورسیږي او په اړه اقدام وشي. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلی دي او د غوی نشانه راته وایي، او هم وروسته بیا ستاسو هغه پیغامونه خبره کوي چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه چې د چارچنې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي زموږ د وطن دی. زه د زمین ولایت نه هرسراس په سیمه کې ما ته د په دغه شماره ژنګ وي 0 8 9 9 9 د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته کتل د علاوالدین په نامه خدمه لګره جګ ده میدان نه نه چکیږي شوی نه کوم نه در کتل نه که غواړي څه کې پیدا کړي نو ما ټلیفون شمېره ده 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه قبول کی قدردام مبارک چند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته سوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاسو څه پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي نو یو بل و مات معلومات را کړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 6 3 په ایراني شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړې دی اکس او 0 0 9 8 ن او بیرته څوارلس صفر اتلس ولس در بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه. سلامونه او علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کډرمن یم. علیکم یې نیولې ده شایسته بولان. دلته یو مسلمان بوله ده چې په بولان کې اوسېږي. نن زما په دکان سبا ستا په دکان مجدوی کښې نه بریالی نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکالو ته دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. د اتلسو کالو دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دیګر د عمر نوم یادوي. نو کوم مسلمان وکې یا یې ورور یا یې اکا یې خامخا چې یو څوک یې نو که ته په اړه دغه لرې غواړې چې پیدا کړي نو زموږ سره تلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون شمېره تکراروم. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه مشري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا دولس کالو دی چې د محمد عیسی زوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره معلومېږي. کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې ټلیفون شمېره بیا ورته وایم. صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم. زما فرید ملک دے کابل والا دے صاحب دے دل تے وقت دا دل دی ولا پلان نہیں کی دے پلان دے دا دل ولا دا تے تا فرگان دل سالو دا شون دے سکی دی سی دے کون دا کسا دا ہوار سی کی پیدا کی نہیں اسی کو شیرا دا سپر و و اتا یاو پنځه پنځه څلور نه اته بل شمېره مې ده. صفر اووه سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه اووه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هلمند ولایت څخه دا په تماس کښې د ازادي راډیو سره. دلته یو هلک دی د لس کلن هلک دی او د پلار نوم یې غلام حضرت دی. د اکا نوم یې انارګل اکا دی. د ده نوم مطیع الله دی. وایي زه د چاچینو د ولسوالۍ یم او د کارز دی د هغه نوم یې رایاد کړي د خرټو خرخوردي یم. په دغه عکسه کښې موږ په د الله د رضا لپاره موږ د خدمت کوو.
هلو اورم. السلام علیکم. د ولسوالۍ صاحب عبدالبصیر ځان ولوي چې د بغلي په د هلمند په ولایت کښې د بغلي په ولسوالۍ کښې د اتحمد اکا دوی در محمد میرا شوی دی لمبر دی ازادي د لجیو د لارې دغه ووایي یا دې زما لمبر ازادي راډیو ورته ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. فیض افغان د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی ازادي راډیو خبر کې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی تقریبا داسې د اووه اتو کالو کوچنی یا لس کالو بوی در خبرې نه شي کولی ګونګی دي په جا باندې که د هر مسلمان ورور یې پر دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسي خپل کوچنی به په لاس ورکړو. صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته شماره یې بل بیا وایم. صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت
السلام علیکم. وارث تر خیلیم د ښایسته بستر نه تاسو سره اخلم. ما دلته یو هلک ده نو داسې د قد نه هم ډېر لندی ده داسې لایقت په نامه باندې ده نو ایدنه خپل کور یعنې غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه. نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو دغې شمارې ته ډېر زنګ وکړي. صفر واویا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم. صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته. السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د دولسو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي، د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0-1-1-6-1-1-1، بله شمېره دا 0-8-1-1-5-5-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد خادم تاریخ نام دال من ولایت واشیر اور سرت خنی وغیرہ تاسو مستیو ماشوم راغله د تقریبا د اتو کال پر شاوخوا دی نو راتلور نه کیږي چې د انسان لا په نامه د ماشوم مرتي دا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمان یې چې سر دې په امدا کې مېره باندې اړي کا ونی سي 0 0 یو تلور 2 8 1 9 یو په شنو راځل دی وایم 0 0 یو تلور 2 8 9
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
د ورکو ازانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بنایو ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کال کېږي چې د کور څخه نه درته تکتب دی. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبري موږ سره دی شمارو باندې اړیکه ونیسي پتنوي پنځنوي 450 بله شماره ده ترنایا 75 1
نو زه دی سر سلام علیکم. دغه سړي چې دغه ورور چې د بادغیس ولایته ته زنګ وهي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته وزما سره ورکړل عزیز صاحب د هلمند ولایته د غرینه ولسوالۍ د کلاچی د کلي راټانامه د قاضي دور محمد د دغه سړي لمبر ما ته بل هفته کې ګیر کړي څه ته کار نه کوي اوس هغه چانډیوال وویل ول د خدمت موږ شمیره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمیره دغه د صدر شمیره مو سره د څه تماسونه سي دغه ورسته و عزیز صاحب مو پیدا کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم او غنه کوم دې تشکر کوم چې ما یو ورو ورو دا نام دې قاسم محمدین ولدی اسمت دا دې ما څه دې نظره کړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه ده شهر کا پیدا ک یو لک روپی او غنه شرینی لري حاجی محمد محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکمو د کلی نه
معلومات مہربانی لاند شمیرے تو زنگ ہوئے مہربانی بم ہوگی سپر
واویا صفر درشپیت اتشپیت شپز آویا شمیرا یو دل بیا صفر واویا صفر درشپیت اتشپیت شپز آویا منانا زیادت مهربانی بمون
مثال ولایت مکوده و نسالی نیالی کنی ویده اما یو رو برکتا عزیز لانی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مازا پرگرام زما یو قریب رکھ دی شرما دا کا پن احمد دا نسکان کی تقریبا چورک دی لیک مند دسی مسخه نوار مسلمان کے پتہ پار معلومات لري ماتي پتہ غش مېرا باندې ځنګوي ته پر واه سي پر سي پر دروش پته نو نه سي پر درې بیا د شمېرا وان سي پر واه سي پر سي پر دروش پته نو نه سي پر درې والسلام
سادی رادیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بعد سلام از ما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت په چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د ګورنبا کې هر ورور په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی ده مشتدي په دغه شمیرا ژوند وي وکړه کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا پنځه سو درې دېرش پنځه سو شل درې او بیسین شمیرا مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میرے یو زلبیا واما سپر څلور یا پنځه سو درې دېرش پنځه سو شل درې او بیسین شمیرا مو ده سپر و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداری شیرینی ورکو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغی زه چې مخان هلمند ولایت د ګشتو ولسوالۍ په ورو سي سره په اړیکه کې یم تقریبا درې کال کېږي چې زموږ په پنځه ورځې تاسو وخت یې د کورونا دره کړی جک سړی دی نری زړی دی د مخ له کوچنی کوچنی غاښونه دی ورور عبدالشکور هم دې ځای وخت نه کاله دین مسمکی تقریبا دوه نیم کال یا درې کال کېږي چې د کورونا وتلې دی یو څو وخت یو چاوه چې کومه چې کی معلومه وي خو دې پاتنه نه لرو معلومات نه شته چې په کومه سره نو خلاصې ورځې نه دی نه دی وله ورور حاجی کرم مهرو مسلمان روز ما زار او په تاسو مې دې یو سره راځي په دې سي خپل چې دې تر لاس کې چې پر ور سي تر اته نه دې زه یو و دې 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 دا چې نه چې پر ور اته څلور 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 دې اته نه دې زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلا وقتی سفره دوک شده نه پیام نه شرکی و دیر جنگو نه مویدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سلام علیکم در قدر زن در سامده هم تاکلان در ولسوالی سخبری کن در باغران در ولسوالی و سیدون کنز مایه و رول در رولاق تنامه و سکر ایسور پونت و ترور سخده در نشتیکی شکره هر چا په دې پاړه معلومات لري ماستر جاری کوي نه چې په دا غرمه او یا د دې نو ژغاوري او یو ځوان غوړنې او شیشو سره کې سلام علیکم
سلام علیکم زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد ملک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا څلور مسکاله کې چې ورکړي که چې تاسو په دې باندې حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمیره ځو وي ته پر و څلور پنځه څلور دوا اته درې شپږ دوا والسلام.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو اغه نور اوریدونکو څخه چې مشتي پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پریادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادوما
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان وای سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.